ستړي مشه په افغانستان کې وخت د ماکم شپږ بجې شوې. زه فرشته سهاګ د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبري مجله درته وړاندې کوم. په سر کې خبرونه. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمه ایز خبریال عزیز احمد وفا وضعیت ته اندېښمن دي. د دې سازمان پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د دې سازمان په خبره په ننګرهار کې د سیمه ایز خبریال دوه اونۍ مخکې د ناڅرګند تورونو پر بنسټ نیول شوی او تر اوسه یې د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي څلور خبریالان د طالبانو په بند کې دي. بل پلو د بې پولې خبریالانو سازمان په وروستیو کې ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې خبریالان په خپل سر نیول کیږي. د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ شوې دي. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي اداروي په تیر کال کې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 6.5 میلیونه کسان وو. د غیدارې نن په کابل کې د حساب ورکول په پروګرام کې ویلي د دوی د سرشمیرنې له مخې د افغانستان نفوس 15.8 میلیونه دی چې 13 میلیونه یې نارینه او څه باندې 12 میلیونه یې ښځې دي. تیر 1402 لمریز کال کې د افغانستان نفوس نږدې 15 میلیونه ښودل شوی وو چې د نارینه و شمیر یې له ښځو ډیر وو. دا اداره وړاندې وایي په تیر کال کې یې څه باندې 3 میلیونه برېښنایي پیژندل پاڼې هم ویشلې وې. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکو د حساب ورکولو په دې پروګرام کې ویلي د تیر کال پرتله د افغانستان ناخالص تولید نږدې 3% ډیر شوی دی. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایی شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایی ډګره سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن چهارشنبه د دې وزارت د خبرونو د چارو مرستیال مهاجر فراهی په حواله ویلي دا الوتنه د هرات د عبدالله انصاری له هوایی ډګره د سعودي عربستان جدې ښار ته ترسره شوې ده. د هرات نړیوال هوایی ډګر څلور کاله وړاندې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی لخوا د عبدالله انصاری هوایی ډګر په نوم ونومول شو. د مهاجر په خبره په الوتنه کې 122 عمره کوونکي عربستان ته تللی دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو تر واک لاندې د هرات له هوایی ډګره یو نړیوال پرواز ترسره کیږي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سکل په لومړیو شپږو میاشتو کې د 23 میلیونه ډالر پرزښت د سوداګریزو مالونو راکړه ورکړه ترسره شوې ده. د تاجکستان ګمرکي اداروي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري مخ په پراخېدو ده. د تاجکستان د استازي لطف الله حسنزاده د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له تاجکستانه د 2.4 میلیونه ډالر پرزښت توکي افغانستان او د 3.4 میلیونه ډالر په ارزښتو کې له افغانستانه تاجکستان ته صادر شوې دي. بل پلو د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده له تلونیوز خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د روان کال په لومړیو و میاشتو کې د افغانستان او تاجکستان سوداګریز راکړه 1.5 میلیونه ډالر ته رسیدلې ده. دغه په خبره په دې موده کې د 8 میلیونه ډالر په ارزښت افغاني توکي تاجکستان ته صادر شوې دي. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وای ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران خاوره پریږدي. احمد رضا رادان نن چهارشنبه خبریالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. هغه وړاندې وایي غیر قانوني کډوال نشي کولای اربعین ته سفر وکړي او که چیرته د ایران د سرحدونو په لور لاړ شي و بنیول شي او د کډوالو کمپونو ته بستان کړل شي. د مسکو یوې محکمې پرون سه شنبه ویب لیکونکی اندری ګورشین په 6.5 کاله بعد محکوم کړ. اندری تورن وو چې په دوو آنلاین پوسټونو کې پر اوکراین د روسیې بریدونه یې غندلی وو. د مسکو محکمې پر خپل ټیلیګرام ویلي اندری د روسیې د پوځ په اړه غلط معلومات خپرول. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې په پخوانی لوبغاړي احسان جنت یې په لوبو کې د فساد له امله 15 کلن بندیز لګولی دی. د چهارشنبې په ورځ د اګست په 1 نیټه په یو خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي احسان جنت د کابل پریمیر لیګ یا کی پی ایل په دویم پړاو کې په لوبو کې فساد یا میچ فکسنګ کړی دی چې له امله یې له 15 کلن بندیز سره مخامخ شوی. د ازادي راډیو خبری مجلې تقوا کیاست چې وسیه د افغانستان او نړۍ اړوند مطالبه سره غزو. وړاندې په خبرونه کې برا سره واوري چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي افغانستان کې لا هم خبریالان او رسنۍ د طالبانو لخوا له سانسور، فشار او زورونې سره مخامخ دي.
افغانستان کې د خبریالانو لپاره مشکل ده، ستونزې د رسنۍ بې سانسور شوې دي.
په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4 میلیون افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستن شوي، خو دا کډوال وایي چې هیواد ته له راستنېدو وروسته په خراب اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
منګ هو پاکستان راغلی تقریبا 7 میاشتې نه
درې څلور ماشومان دي واړه واړه 15 کلونه ښکته دي.
کار کاروبار خو فیلال څه نشته، دا اتم 1 میاشت چې کار روزګار نشته.
وړاندې په مجله کې نور مطالب هم شته. نړۍ ته به هم سر ورکاره کوو. ملتیا مو غواړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم ستړي مشي ورزو. د خبرونه لومړی راپور ته د خبريالانو د ملاتړ سازمان وای افغانستان کې لا هم خبريالان او رسنۍ د طالبانو لخوا له سانسور، فشار او زورونې سره مخامخ دي. دغه سازمان د دې خبرې ترڅنګ پر ننګرهار کې د عزیز احمد وفا په نوم د سیمه ایز خبريال د نیول کېدو ادعا کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي او خبريالانو فعالیت ته اجازه ورکړي. په دې اړه نور حال فیروزی عزیزی ناورو.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان ادعا کړی چې د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې سیمه ایز خبریال عزیز احمد وفا نیولی او اندېښنه یې ښودلې چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د اوسنۍ حاکمی ډلې لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، ربړونې، سانسور او ګواښ لاندې دي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ د اګست په 16 خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې طالبانو ښاغلی وفا دوه اونۍ مخکې نیولی او تر اوسه یې د هغه په اړه هېڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. عزیز احمد وفا چې په ننګرهار ولایت کې د سیمه ایز خبریال په توګه له بېلابېلو رسنیو سره کار کوه، د کورنۍ غړیو د هغه د نیونې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم پرون سه شنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د 14 رسنیو فعالیت جوازونو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې ده. په دې بیان کې د یادې کمیټې د آسیا برخې د همغږي کوونکي بیلی یې په حواله راغلي، طالبان باید په سمدستي توګه په ننګرهار ولایت کې د 14 رسنیو د جوازونو ځنډول پای ته ورسوي. په بیان کې د نوموړي په خبره دا هم ویل شوي چې طالبان په افغانستان کې د خپل خبرونو او نشراتو د کنټرول لپاره پر رسنیو فشار ته دوام ورکوي. دوی باید د تکتیکونو ودروي او په ټکو یې خپلواکو رسنیو ته باید اجازه ورکړي چې په آزاده توګه کار وکړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اترا ادارې ادا کړي چې د دې رسنیو د جوازونو د ځنډولو لامل د مالیې نه ورکول دي. ننګرهار کې د سیمه ایز خبریال عزیز احمد وفا او د دغو بنسټونو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي اکثره خبریالان د دوی د کار نه بلکې د شخصي مسایلو له امله نیول کېږي او ادعا کړي چې دوی د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. په افغانستان د ننه ځینې خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري له سختو کاري فشارونو سره مخ دي. دوو خبریالانو چې یو یې د نیونو او فشارونو له امله د خبریالۍ پرېښودو ته هم اړ سوی، د نوم نه خپرولو او د غږونو د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکل ده، ستونزې د رسنۍ په حساب سانسور شوي دي. هغه څه چې حقیقت وي، د ولس غوښتنه وي، څه چې رامنځته شوي وي، هغه ته انعکاس نه ورکول کېږي. دوی تر ډېره داسې غواړي چې هر هغه څه چې نشریږي د نصر رسنۍ له لوري باید د دوی د اصولو مطابق واوسي.
هغې پر رسنۍ د افغانستان د مشکلاتو پر وړاندې شکایت
په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیزو فعالیتونو په فضا کې ګڼې ستونزې وې. خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول کېدل. خپل راپورونه یې په واقعي توګه نه شول خپرولی. که موږ نشرول ګواښېدو او له خطر سره مخ کېدو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو نیونو، شکنجو او ځورونو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې د 1,015 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوي اوس 4,500 تنه کار کوي. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې د میاشتې په 21 خپور که افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه د نړۍ یو له بدو هیوادونو څخه ګڼل شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په 1402 لمریز کال کې د افغانستان صادرات د وارداتو په پرتله 6.3 میلیارد ډالر کم وو. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد ډالر او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر وو. دا د راپور نور جزئیات سنا ککړ راکوي.
د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر ښودلی، چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. د یادې ادارې د احصایې معاونیت سرپرست عصمت الله حکیمي د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د 1401 لمریز کال په پرتله د افغانستان په صادراتو کې 3.1 سلنه کموالی او په وارداتو کې 2.4 سلنه زیاتوالی راغلی. عصمت الله حکیمي وویل چې د افغانستان په صادراتو کې دا کمښت د مدني موادو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د صادراتو د کمښت له امله رامنځته شوی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین هم د دې موضوع په تایید سره وایي په صادراتو کې کموالی پاکستان هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو له امله دی. د یادې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په صادراتو کې مځکه کمواله راغلی چې بعضې قویدات او بعضې مشکلات د پاکستان ملک سره پیدا شو، خصوصا په سکرو کې چې په سکاره نرخ د افغانستان اسلامي امارت جوکو نو د سکرو صادرات مو کم شو.
خان جنرال کوسی زیاته کړه چې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ توپیر له تیرو 40 کلونو راهیسې دی، ځکه چې په خبره افغانستان یو تولیدي هیواد نه دی او په یو شمیر برخو کې وارداتو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک هم تازه اعلان کړی چې افغانستان ته د دې هیواد صادرات د پاکستان پر روان مالي کال کې چې د جولای په میاشت کې پیلېږي 4.12% ډېر شوي. د دغه بانک د معلوماتو له مخې له افغانستان څخه د پاکستان واردات له 15 میلیون ډالرو څخه 12 میلیون ډالرو ته راټیټ شوي، چې 1.5% کم مالی ښیي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان اوسنی اقتصادي حالت کړکېچن بولي او وایي د افغانستان سوداګري د دې وضعیت په مهارولو کې ښه رول لوبولی شي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
منګه متاسفانه کسر تجارت سره مخامخ یاست. زیاتره وخت د وارداتو زیاتوالی او د صادراتو کموالی لیدل کیږي. د دې د حل کولو لپاره دوه لارې شته. یو خدای چې تعویض واردات ډیر څه شته دي چې واردېږي، اما د هغو په عوض موږ دلته تولیدولی شو، خو تر دې نه هم ډیره ښه لاره د ملي تولید پیاوړي کول دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په صادراتو کې کموالی راغلی او واردات ډیر شوي دي، او د اقتصادي کارپو بشیر دودیال خبرې مو هم واورېدې. د دې سربیره په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سرمفتش دفتر یا سیګار وایي واشنگټن په تیرو 3 کلونو کې افغانستان ته شاوخوا 1 میلیارد ډالر ځانګړي او مصرف کړي دي. سیګار د یو راپور په خپرولو ویلي چې دغه شمیر پیسې په بیلابیلو برخو کې په افغانستان دننه او بهر افغانانو لپاره لګول شوې دي، خو په افغانستان کې یو شمیر اړمن وای لا هم په بد اقتصادي وضعیت کې دي او تر لاسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. نور حال له فیروزی عزیزی ناورو.
په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار اعلان کړی چې دغه هیواد د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 0.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د سه‌شنبې په ورځ د اګست په 6مه د یو راپور په خپرولو ویلي دغه پیسې پر بشري مرستو، د افغانانو د انتقال پر پروسې او د کډوالو د ځای پر ځای کولو لګېدلې، او له همدې پیسو 3.5 میلیارد ډالر یې د کنګل شویو شتمنیو څخه دي چې په سویس کې د افغانستان امانی صندوق ته ورانتقال شوی دي. د دې راپور په دوام د جزئیاتو لور کړی پرته زیاته شوی چې د امریکا د دې پیسو یو برخه پر سازماني عملیاتو او امنیتي چارو لګېدلې. د دې راپور له مخې په دې پیسو کې 3 میلیارد ډالر یې د بشري مرستو بودجې اړوند چې په ټکو یې د نړیوالو سازمانونو له لارې د 2021 کال له اکتوبر د 2024 کال تر جون میاشتې په افغانستان کې مصرف شوی دي. سیګار په داسې حال کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتو د 21 میلیارد ډالرو د مرستو خبره کوي چې په افغانستان یو شمیر اړمن وایي لا هم له بد اقتصادي وضعیت سره مخ او هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې. د کابل ښار او پروان ولایت دوه ښځینه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
ستونزې مې ډېرې دي. زه خپله ناروغه یم، په کرایي کور کې اوسېږم، زوی مې هم ناروغ دی او میړه مې تقاعد شوی دی. هېڅ عاید نه لرو او تر اوسه راسره هېڅ مرسته هم نه ده شوې. هېڅ مرستې مو نه دي ترلاسه کړې. درې ناروغ ماشومان لرم. زموږ اقتصادي وضعیت خورا بد دی، یعنی ای کاش خدای هیڅ غریب نه خلقاوه.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنه دوه وروسته تر اوسه امریکا متحده ایالات له افغانستان سره تر ټولو ستر بشری مرسته کوونکی بلل سوی دی. مخکې به د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک هر اونۍ د امریکا له لوري د 40 میلیونه ډالرو کڅوړو ترلاسه کولو په اړه معلومات ورکول، خو له زیاتې مودې راهیسې د دغې نقدي کڅوړو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خپاره شوي. یو شمیر اقتصاد پوهان د دې پوښتنې په اړه چې ولې په دومره لوړه کچه مرستو د افغانستان د اقتصادي وضعیت کې بدلون نه دی رامنځته کړی، وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت د اساسي ښه والي د اقدام په اړه چې یو سیاسي او نړیوال مشروعیت ته اړتیا لري زمینه ورته نه ده برابره شوې. د دې ډلې اقتصاد پوه ازرخش حافظي وایي بشري مرستې یوازې د ورځنیو ستونزو د حل لپاره کیږي، خو په خبره یې ورځ بلې ته زیاتېدونکې ستونزې لکه طبیعي پیښې، له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو ډله ییز ایستل او د نفوس زیاتوالی په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د دوام لاملونه دي.
او لوی اقتصادي اقدامات ته ضرورت شته، لوی صنایع ته ضرورت شته، مدني مواد د پروسس لپاره باید اقدامات وشي، او د افغانستان سرګردانی اوبه باید مهاري شي او بندونه پکې جوړ شي.
یو شمیر منتقدین بیا په دې باور دي چې د دغو مرستو درول به د طالبانو حکومت تر فشار لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار یوه اونۍ وړاندې په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي وه چې د طالبانو حکومت د امریکا له دغو بشري مرستو ګټه پورته کوي، خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان له خلکو سره په بشري مرستو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم د طالبانو لاسته د دغو مرستو د رسیدو خبره رد کړي او ویلي دي چې دا پیسې لړمنو افغانانو سره پر مرستو او مرستندویه پلانونو لګول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، کتا سو غواړی زمونږ دا راپورونه او ورسره نور راپورونه ولولي نو زمونږ ویب پاڼې ته سر ورکاره کوي azadiradio.com. هلته زمونږ نور راپورونه هم لوستلای شي. ورزو نړۍ ته سر ورکاره کوو. په بنگلاديش کې له لاریونونو او اعتراضونو وروسته نوې حکومت اعلان شو، خو د دې هیواد نوې صدر اعظم څوک دی؟ په دې اړه جزئیات فریده سیال راکوي.
د نوبل د جایزې ګټونکی او د کوچنیو سوداګرو بریالی څیره محمد یونس د بنگلاديش نوی صدر اعظم ټاکل شو. دا پریکړه نن سهار د اگست ومه د ولسمشر محمد شهابالدین د مطبوعاتي دفتر سکرتر جونیال ابودین اعلان کړه. ابودین د اعلان په هغه غونډه کې وکړ چې د مدني ټولنې فعالان، پوځي مشران، مشهور سوداګر او هغه زده کوونکو په کې ګډون کړی و چې لواکه د شیخ حسینی د لری کولو لپاره یې لاریونونه په لاره چولی و. تمدا د شیخ حسینی پوخانی سیال محمد یونس په ډیر شوره د فرانسې له پاریس ښار څخه چرته چې د اولمپیک سیالۍ روانې دي بنگلاديش ته ستون شي. خو محمد یونس څوک دی؟ څلور اتیا کلن محمد یونس هغه اقتصادپوه او بانکدار دی چې په 1980 کلونو کې د کوچنیو پورونو بازارونو ته وده ورکړه. نوموړي یو شمېر بېوزلو خلکو ته چې دودیز بانکونو پور نه ورکوه کوچني قرضونه پیل کړل. د هغه دا کار بریالی شو او په چټکۍ سره یې وده وکړه. هغه د 1980 کلونو په لومړیو کې لسګونه زره غړي پیدا کړل چې په 1983 کال کې د کلی د بانک په نوم یو بانک جوړ کړ. بانک یې په ټول بنگلاديش کې پروژې پیل کړې چې له ټوکر نیولې د موبایل تر خدمتونو او انټرنیټ پورې خلکو ته خدمات وړاندې کول. د دغو خدمتونو له کبله ښاغلی یونس په 2006 کال کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ښاغلی یونس په خاله رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو، زه داسې کس نه یم چې په سیاست کې بارام یم، خو که حالات هم مجبور کړم په سیاست کې له ښکېلتیا ډډه نه کوم. هغه د نوبل جایزې له ګټلو وروسته په 2008 کال کې د خلکو ځواک په نوم یو سیاسي حرکت رامنځته کړ، خو د هغه د سیاسي فعالیتونو پایله ورنکړه او ډېر ژر له سیاسته په شا شو. د تیر 2023 کال په جولای میاشت کې د بنگلاديش سترې محکمې محمد یونس امر وکړ چې د خیریه مرستو په برخه کې له 1 میلیون ډالرو زیاته مالیه ورکړي. له دې سربېره نوموړی بیا د روان کال د جنوري په میاشت کې د بنگلاديش د کار قانون د ماتولو په تور محکوم شو. هغه پر ځان لګیدلې تورونه رد کړل او په ضمانت راخوشه شو. په بنگلاديش کې نوی حکومت روس الحق رامنځته کیږي چې د روان کال په جولای میاشت کې د محصلینو لخوا په حکومت کې د کاري سهمیه پروګرام د درولو په موخه لارینو نوې اعتراضونه پیل شول. په دغه سهمیه پروګرام کې حکومت 30% د دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنۍ ته ځانګړې کړې وي چې په 1991 کال کې له پاکستان د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه. په دغه لارینو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې هغه مهال تر 1000 ډیر کسان ونیول شول او تر 200 ډیر نور ووژل شول. قهرجنو لارین کوونکو د تیر دوشنبه په ورځ د دې هیواد صدر اعظم شیخ حسینه استعفا او له دې هیواد تیښته ته اړ کړه.
له خبرونو ور اخوا
د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوې دي. یاد وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د دې موضوع په خبرولو سره دا ادعا هم کړي چې په تیرو 40 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته د کډوالو د راستنیدو بهیر چټک شوی دی. خو راستانه شوی افغان کډوال وای چې هیواد ته له راستنیدو وروسته په خراب اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. د بیکاری او سرپناه د نشټوالي ترڅنګ نور ستونزې هم لري چې لازمه پاملرنه ورته نه ده شوې. نور جزئیات لا به دې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې اوس هم یو شمېر افغانان د امنیتي ګواښونو، بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ دي، د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې 3.1 میلیونه افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت د سېشنبې په ورځ د اګست میاشتې په 16 پر خپل ایکس پاڼې ادعا کړې چې په 43 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو بهیر چټک شوی دی. دغه وزارت د کډوالو د نړیوال سازمان IOM هغه راپور رد کړی دی چې ویلي وو له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له افغانستانه وتلي دي. یاد سازمان زیاته کړې وه چې له دغو افغانانو څخه 1 میلیون یې له اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنه کړې او 85% یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. په همدې حال کې د طالبانو د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې سرپرست عصمت الله حکیمي د چهارشنبې په ورځ د اګست په 1 د اماراتي اداراتو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په 1402 کال کې شاوخوا 93.5 کسه افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د نوموړي په خبره په 1402 کال کې له 14 ډیرې کورنۍ هیواد ته راستانه شوي دي چې د شمیر ته په کتو د 1402 کال د راستنېدونکو شمیر د 1401 کال په پرتله 6 برابره لوړ شوی دی. خو هغه کسان چې له بیلابیلو هیوادونو په تیره بیا له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي له خپلو ستونزو شکایت کوي او ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندویه ادارو لخوا د دوی د ژوند د شرایطو د ښه والي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. په فاریاب ولایت کې د یوې 1 کسیزې کورنۍ سرپرست حفیظ الله چې 6 میاشتې وړاندې له ایران څخه افغانستان ته راستون شوی وای اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی.
یو ورځ کار وکړي لس ورځې نور اوزګاري کار نه پیدا کیږي. تر دې دمه دوله کافانی له دکاندار پورې وړم اوس دوی هم راته پور نه راکوي. لمرستو څخه هم څه خبر نشته، نه وړلرو نه غوړلرو او نه هم مرسته شته.
حمید الله بایانی چې اته میاشتې وړاندې له پاکستانه راستون شوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي.
منګ هو پاکستان راغلی تقریبا 7 میاشتنه دلته هو منګ بګرایو
درې سلور ماشومان دي واړه واړه 15 کال نو خطه دي
کار کاروبار خو فعلا سنشته دا او اتم و میاشت چې کار روزګار نشته زه بیمارو ما مکمل کور کې ناسم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د روان کال د زمري میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د کار ملي کنفرانس کې دعا وکړه چې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د حکومت د فعالیتونو له امله ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده، خو ډیری کسان دا ادعا ویردوي او راستانه شوي کډوال وایي چې غواړي په افغانستان کې د کار د نشټوالي له امله یو ځل بیا له هیواده ووزي او خپل ځان او کورنۍ له دې حالت څخه وژغوري چې اوس ورسره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
قدر من اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوښتي وسم ورزو د سپورت لنړۍ نه یو راپور درته وړاندې کوم. د تکواندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی به په پارالمپیک کې د افغان جنو لپاره مبارزه وکړي. نوموړي ازادي رادیو ته ویل هیله لري چې په خپلو هڅو او چمتووالي سره افغان جنو ته مډال راوړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر ورزش بندیز لګولی و.
د پاریس د 2024 پارالمپیک په سیالیو کې لومړنی افغان خزینه ورزشکار زکیه خدادادی وایي چې د افغان جنو لپاره به سیالي وکړي. هغه چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته فرانسې ته کډواله شوه، اوس په دغو سیالیو کې د کډوالو د پارالمپیک په ټیم کې ده. پارالمپیک هغه نړیوالې سیالۍ دي چې معلولیت لرونکي ورزشکاران پکې ګډون کوي. اغلی خدادادی ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې په ډیرو هڅو او د ډیرو سیالیو په تیرولو سره یې د پارالمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړه. زکی په بلغاریا کې د 2024 کال د پارالمپیک په مقدماتي سیالیو کې خپل روسي سیال ته په ماته ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټه او په دې سره یې د پاریس په پارالمپیک کې د ګډون لپاره ځان ته لاره هواره کړه. هغه ازادي راډیو ته وویل
در این دو سال من نتیجه های خیلی خوبی گرفتم.
پاتی رو دوو کلونو که میخی پایلی تر لاسه کری او هغه دوو اتلولیو تا پکاتو سر چی تا 2024 کال اولمپیک چی خمخ کمی تر لاسه کری زده احساس کوم چی دی سیالیو لپارا چم تویم هیله لرم چی دی خپل هواد د خزو لپارا د پارا اولمپیک لمرای میدالو گرتم.
هغې دغه شان له ورزش څخه بې برخو افغان میرمنو او نجونو ته وویل چې ناهیلې نشي. له ورزش څخه بې برخې یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی نشي کولی خپلو ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو هیله لري چې افغان ځینې ورزشکارانې په نړیوالو سیالیو کې د دوی په استازیتوب سترې بریاوې ترلاسه کړي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې پخوانی غړی معصومې حبیبي چې اوس له ورزشه محرومه شوې ده، د پارالمپیک په سیالیو کې د زکیه خدادادی له ګډون څخه خوښي څرګنده کړه او وی ویل:
بسیار زیاد خوشحالم هستم که زکیه خدادادی یکی از تکواندو کاران.
ډیره خوشاله یم چې زکیه خدادادی په دې سیالیو کې ګډون کړی دی او د اولمپیک مشعل یې په لاس کې اخیستی. دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. هغه باید هڅه وکړي او دا وښيي چې افغان نجونې استعداد لري او کولای شي نورو لپاره الګو شي.
زیاتې دارن که در دیار غربت در مهاجرت هم میتونن که الګوی خوبی باشه.
ورزش څخه یو بل محروم ورزشکار زهره ازادي رادیو ته وویل:
تمام مردم افغانستان واقعا خوشحال میشن.
د افغانستان ټول خلک په ریښتیا خوشاله دي ځکه په ډېرې ناهیلۍ کې ژوند کوي او په اولمپیک کې د ښځینه ورزشکارانو ګډون په تیاره کې لکه یو څراغ دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې د پاریس په اولمپیک کې خپلې سیالۍ له مډال ګټلو پرته پای ته ورسولې. په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو برخه اخیستې وه. سربیره پر دې پنځو افغان لوبغاړو هم په دغو سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د پارا اولمپیک لوبې به د اګست له 9 څخه د سپتمبر 3 پورې ترسره شي او زکیه خدادادی به په لومړۍ ورځ د سهار په 10 بجو په پاریس کې سیالۍ وکړي. نوموړی تر دې مخکې هم د توکیو 2020 پارا اولمپیک کې برخه
خیستوا. قدر من اوریدونکو زموږ د دې سات خبری مجلې راپورونه همدل ته پای ته ورسیدل. وس په سټډیو کې جاوید فیضی را سره دی، هغه به په دری باندې همدغه خبری مجله درته وړاندې کی.